قدر منوریدون کو ترار چلوم ریز ما و زما دام کرن و سلامونا آو نیکی هیلی و منی نند چارشم به ماش هم ده دوازر شلم میلدی کال ده اکتوبر ده میاشتی یه ویشتم چه ده در لساو ننیوی میجری شمسی کال ده میزان ده میاشتی دیشیم نیتی سر برابر ده دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوشۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د مهمو پیښو په کتنه کې به په دنمارک کې د افغانانو د شورا د مشر سیاسي څېړونکي او کارپوه ښاغلي هادي ابوي مرکه، د روغتیا په خپرونه کښې به په امریکا کښې د عقلي او عصبي د مرضیو د متخصص ښاغلي ډاکټر خلیل رحمان رحماني خبرې د ډول ډول عصبي مرضیو په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د مظاهر په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. سټارز انډر سټرایپس لیکي، په هلمند کې طالبان تر حملو وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبان د هوا د لارې بریدونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي، امریکایي الوتکو د دې سربېره چې پر طالبانو بریدونه کړي دي چې د روان کال د فبروري د 19مې امریکا له طالبان سره سولې تړون وکړ، خو د تړون له مخې امریکایانو ویلي دي که چیرته پر افغان عسکرو برید کېږي دوی به یې دفاع کوي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وین په وینا لیکلي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکایټ میلر پر طالبانو غږ کړی دی چې د سمدستي په هلمند کې خپلې امرې ودروي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورځپاڼه بیا لیکي، په افغانستان کې د جګړو د شدت سربېره امریکا له طالبان سره پر خپل اساسي ژمنه عمل کوي او تر راتلونکې میاشتې پورې به خپل ټول پوځیان له دغه هېواد وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ د پوځي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې او په ټویټ کې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړول نارینه او ښځینه سرتېرې تر کرسمسه پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. ورځپاڼه لیکي، د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا دفاع وزارت او بهرنۍ چارو وزیر چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستانه د ځواکونو وار له مخه ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. ریلیف ویب خپرونې په لیکنه کې ویلي، د سولې بین الافغاني خبرې روان دي خو په افغانستان بشري وضعیت لا هم بې ثباته دي. د خپرونې په وینا، په افغانستان کې د روانو سیاسي شخړو، زلزلو، وچکالیو او سیلابونو په پایله کې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. د خپرونې په وینا، د تاوتریخوالي دوام په دې معنا دی چې افغانستان په نړۍ کې د کډوال د زیات شمېر له پلوه درېیم هېواد دی. لیکنه وایي، دغلته نږدې 5 میلیونه او 600 زره کسان خپل کورونو له لاسه ورکړي دي. لیکوال وړاندې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغانانو د افغان کډوالو موجودیت ته اشاره کړې ده او زیاتوي چې په افغانستان کې دننه د کورنیو بې ځای شویو کډوالو شمېر هم زیات شوی. په وروستیو ورځو کې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړې د دې سبب شوي چې زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان د کډوال او ستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار انصاري ازادۍ راډیو ته ویلي دي، په هلمند کې تازه بې ځایه شویو کډوالو د شمېر په اړه سروې پیل شوي. د نوموړي په وینا، د دې سروې په بشپړېدو سره به له دې نوي بې کوره شویو کسانو سره لومړۍ اړینې مرستې وشي. د ملالین خپرونې په هلمند کې د زرګونو تازه بې ځایه شویو کډوالو په اړه د 25 کلن عجب ګل لخوا له خولې لیکل چې 4 ورځې مخکې له کورنۍ سره د لشکرګاه ښار ته راکړه شوی دي. عجب ګل وړاندې ویلي، د طالبان یې کلی ونیوه او دواړو خواوو په جګړه کې له سپوکو او درنو وسلو کار اخیست. هغه زیاته کړه چې په داسې یو وضعیت کې یې نه شوی کولی په خپل کور کې پاتې شي. ورځپاڼې په هلمند کې د یو شمېر نورو کډوالو له خولې ویلي چې په مارچه نادلي او ناوې ولسوالۍ کې خپل ټول شته پر ځای پرېښي او لشکرګاه ته کډه شوي دي. د هلمند والي محمد یاسین د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې بې ځای شوي کډوالو ته باید د مرستو رسولو بهیر پیل کړی دی. د هلمند د والي ویان ویلي دي، طالبان تېره اونۍ د دې ولایت په ځینو سیمو کې همغږي بریدونه ترسره کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو او افغان حکومت ځواکونو غوښتي چې د هلمند په جګړو کې د ولسي خلکو خوندیتوب باوري کړي. نیویارک ټایمز رسپاره طالبان د پخوانی قومندان رحمت الله اندر په اړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان دی یو مطلب خبر کړی دی. په مطلب کې راغلی چې ښاغلی اندر یو وخت د افغان حکومت پر ضد جګړه کوله، وروسته یې د حکومت ملاتړ ته مخه کړله او اوس مهال د حکومت په یو مهم بنسټ ویان دی. ورسپاره لیکي د اندر کیسه په حقیقت کې د افغانستان د اوږدې جګړې د پیچلتیا ښکارندوی کوي. مولوي رحمت الله اندر سږ کال د سپتمبر په 15مه نیټه د ملي امنیت د شورا د ویان په توګه وګمارل شو. نوموړي دوه ماسټرۍ لري او په پښتو او دري عربي او انګلیسي ژبو خبرې کوي. د نیویارک ټایمز په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په 2005 کال کې د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو یوې ډلې مولوي اندر په غزني ولایت کې د شپني عملیاتو پر مهال په خپل کور کې ونیوه او نوموړي دوه کال د بګرام په زندان کې تیر کړ. ورسپار د مطلب دوام لیکي، له مولوي اندر سره د مرکې پر بنسټ لیکي چې په 2012 کال کې نوموړي له لومړني قومندانانو څخه و چې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړه او په همدې وخت کې د همدې 15 کلن پلار یو ورور او دوه تره زامن د طالبانو په انتقامي عملو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي چې اندر د اوږدې ژیرې او اوږدو څورو په خاطر ښایي اوس هم په څیره کې طالبان ته ورته وي، خو نوموړي اوس مهال ټینګار کوي چې که څوک پر ده د طالبان د قومندان ګمان وکړي نو دا ځان ته سپکاوی بولي. دی وایي غواړي د یو داسې انسان نښه وي چې دا ثابته کړی شي چې د تقوا ټیکهداران وسلوال نه دي. نیویارک ټایمز د ملي امنیت شورا د ویان په توګه د ښاغلي اندر ټاکنه طالبان ته د افغان حکومت پیغام چې دا حکومت د امریکا لاسپوڅي بولي او وایي په کافي اندازه اسلامي نه دي. ورسپاره وړاندې لیکي د رحمت الله اندر دنده داسې ده چې باید له امریکایي او افغان پوځیانو سره له نږدې کار وکړي. ښاغلی اندر د نیویارک ټایمز دې پوښتنې ته چې آیا افغان او امریکایي سرتیری هغه مهال چې طالب قومندان و وژلي دي که نه، په ځواب کې ویلي چې دی په جګړه کې و او په جګړه کې تل تلفات هم دي. د منځني ختیځ عرب نیوز ورسپارې د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیزې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د طالبان لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله لسګونه زره خلک بې ځایه شول د افغانستان سولې ته یو ګزار و او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه یې پوښتنې راپورته کړي دي. ورځپاڼې هغه تاوانو ته هم اشاره کړې ده چې د دې جګړو په لړ کې د بې وزله او وروسته پاته افغانستان ته تاسیساتو ته اوښتي دي. نیویارک ټایمز ورسپارې په خپله وروستۍ ګړه کې لیکي د جرمونو پر نړیوالې محکمه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د بشري جرمونو د ادعاو په اړه څېړنې کوي، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بندیزونه به پرته له دې چې امریکا په خپلو متحدانو کې منځوي کړي بله ګټه ونه لري. ورسپارې د امریکا د خزانې په وزارت کې د بندیزونو د برخې د یوې پخواني چارواکي له قول لیکلي چې وایي پر ICC د ټرمپ ادارې لخوا یو اړخیز بندیزونو د امریکا متحدانو چې فکر کوي په دې برخه کې د دوی غوښتنې له پامه غورځول شوي دي خواشینی کړي. ICC د دې محکمې لوی څارنوال پاتو بن سودا ته د روان کال په مارچ میاشت کې رسمن په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د هغو بشري جنایتونو څېړنې صلاحیت ورکړی دی چې طالبان لخوا د ملکي وګړو د ګډې وژنې او همدارس د افغان چارواکو امریکایي سرتیرو او د CIA لخوا د وګړو د شکنجې تورنه په کې شامل دي. په جون میاشت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کسان د بندیزونو لګولو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیوال محکمه یې استخداموي. د سپتمبر په 2 د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو فاسده بې نظمه اداره وبلله او د دې لپاره وزیر ICC یو فاسده بې نظمه اداره وبلله او د دې لپاره چې دا محکمه د تحقیقاتو لړۍ ودروي پر میرمن بنسودا او د هغې پر یو همکار یې بندیزونه اعلان کړل. نیویارک ټایمز لیکي چې دې اقدام د امریکا اروپایي متحدان د بشري حقونو فعالان او حتی د امریکا د پوځ متقاعد جنرالان په غوسه کړل، ځکه دوی استدلال کاوه چې د ټرمپ اداره اقتصادي بندیزونه چې د جګړه مارو مشرانو دیکتاتورانو او استبدادي حکومتونو لپاره دي د بشري حقونو پر یو مدافع ولګول. ورسپارې په پای کې د متقاعد امریکایي جنرال له قول لیکلي چې وایي دا ډېر خطرناکه ده چې متحده ایالاتو یو نړیوالې موسسې ته چې په نړۍ کې د قانون او نظم د حاکمیت په ګټه کار کوي سپکاوی کوي. هغه چې د ناټو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې د نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دا کار امریکا له روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا سره په یو کتار کې دروي. ډیجیټل ورسپارې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو نور جګپوړو چارواکو وروستۍ څرګندونو ته پام اړولی دي او لیکي. د امریکا ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د ټرمپ اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړي. دا د سرتیرو هغه شمیر و چې تر دې یو اونۍ مخکې یې هم اوبراین یادونه کړې وه. د ورسپارې په لیکنه اوبراین وویل ولسمشر ټرمپ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره یو پلان جوړ کړی دی چې له مخې به یې تر راتلونکې میاشتې پورې په دې هیواد کې د سرتیرو شمیر له 50,000 راکم شي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به یې هم شمیر 2,500 ته ورسېږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د امریکا د وسلوال ځواکونو د لوی درسیس جنرال مارک میلی هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ښاغلي اوبراین له څرګندونو سره په تضاد کې. جنرال میلی ویلي اوبراین یا بل هر څوک کولی شي لکه څنګه چې ورته مناسبه ښکاري اټکل وکړي، خو دی اټکلونه نه کوي بلکې د شرایطو دقیق ارزونه کوي. هغه چې د ځواکونو د ایستلو د پلان د عملي کېدو لپاره اساس دي او له ولسمشر سره یې هم پرې خبرې کړي. دا په وینا دا د ولسمشر پرېکړه ده چې شرایطو ته په پام به ځواکونه له افغانستان ایستل کېږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ د تېرې اونۍ څرګندونو ته هم پام اړولی دی چې ویلي دي ټول سرتیري به د روان کال تر پایه افغانستان څخه وباسي. خو جنرال میلی ویلي دي دلته مهم ټکی دا دی چې موږ غواړو په مسؤلانه توګه دغه جګړه پای ته ورسو په داسې بڼه چې د متحده ایالاتو ملي امنیت د حیاتي ګټو د خوندیتوب چې په افغانستان کې له خطره سره مخ دي مسله یقیني شي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په نوي ګړو کې تر ډیره د وسلوال طالبان له لورې د حملو او تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړي. اشیسو په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پرې کړې چې د سولې په خبرو کې چا ته او په حکومت ورځپاڼې په تېرو یو اونۍ کې د وسلوال طالبانو حملو زیاتېدو ته په اشاره نیوکه کړې چې طالبانو له امریکا سره شوې هوکړې نه دی عملي کړې او په دې سره به د سولې روانې خبرې اترې هم زیانمنې شي. ورځپاڼې همدارنګه لیکلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکرات له پیله دا پوښتنه مطرح وه چې طالبان به خپلې ژمنې عملي کړي. هاشتي صوب همدغه اندېښنو ته په پام ټینګار کړی دی چې طالبان باید لومړی له امریکا سره شوې هوکړه عملي کړي تر څو روانو خبرو ته زمینه برابره شي. دنیا ورځپاڼې هم په وروستیو څو اونیو کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه لیکلي چې نږدې په ټولو ولایتونو کې خونړي جنګونه روان دي، خو په وینا کله چې له هر لوري وپوښتل شي مقابل لوري د تاوتریخوالي پر تدو تورنوی او مسولیت نه مړ. ورسپال لیکي شکل اړخونه باید د اتهام او تورونو سیاستونه پریږدي او نور دي افغانستان د خپل شوم اهدافو لپاره نه ورن. سر مقاله لیکونکي په خبره کچيري اوربن ونشي نو د خلکو لپاره د جګړې او تاوتریخوالي عاملین معلوم دي او پښتنه به ترې وکړي. یو دولتي ورسپال هم طالبان د بریدونو پر پراخېدو په تړاو لیکنه کړې. وړاندې راغلي چې طالبان له امریکا سره د دوهې وکړه خلاف کړنو ته لاس اچولی او دا مهال په افغانستان کې د جګړې او بریدونو لړې پراخې کړې دي. سر مقاله کې نیوکه شوې چې اوس طالبان پر ولایتونو او لویو ښارونو په بریدونو کې له ځانه سره بهرني ملیشې او وسلوال هم یوځای کړي دي، خو طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. سر مقالې کوونکي په باور که څه هم متحده ایالات طالبان ته سپارښتنه کړې ده، خو په وینا یې په دې سپارښتنو نه کېږي او په خبره امریکا باید تر هر څه اوس ډیر ظلم مسول وبولي، ځکه طالبان له خوا جګړه او بریدونه په هیڅ توګه د منلو او زغملو نه دي.
همتران عزیز محترم هادی حبوي رئیس شورای افغانها در کشور دنمارک، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان امین ها کنون با ما در لین تلفن است. می خواهیم در رابطه با مسائل روز نظری وری بپرسیم. جناب عبوی صاحب، از هم اولتر سلام و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرید.
بسیار تشکر به شما و شنوندگان گرامیتان، عرض سلام دارم.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب عبوی صاحب، در حالی که در قطر مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان جریان دارد، جنگ در افغانستان شدت یافته، عملات طالبان بالای شهرهای افغانستان زیاد شده، هر روز مردمی بیگناه کشته، زخمی و از خانه ها به جای می شود، به نظر شما چرا اینها با وصف این که با امریکا توافق کرده بود که بالای شهرهای بزرگ عملات را انجام نمی دهد اما باز هم با عملات خود ادامه می دهد، شما این مسئله را چگونه ارزیابی میکنید که علت آن چی است؟
تشکر از سوال بسیار به موقعتون و اولتر از همه ما میخواهیم بر همه کسایی که در این حوادث اخیر جانهای خود از دست داده اظهار همدردی و تسلیت به خانوادهشون بکنیم. بله، متاسفانه همه طور است. یکی خب قاعده عمومی است که عموما در وقتی که مذاکرات دایر می باشه تأثیر ما در مذاکرات‌های قبلی حتی در مذاکرات ژنو هم ما شاهد هستیم. طرف مقابل برازی که خود در موقف قوی‌تر قرار بده می‌خواهد که در میدان جنگ قوی‌تر باشه و دستاوردهاش از نظر خودش بالا باشه و موفقانه معلوم شود. اما در اینجا سوال عمده ای هست که اینا نوع توافقات با آمریکا داشتن در مورد ازی که با وجودی که آتش بس نخواهد بود اما دایره جنگ را بزرگ نخواهد ساختن. متاسفانه این تعهد خود با آمریکایی‌ها هم اینا مراعات نکردن و باز زیادتر جای تأسفی است که آمریکایی‌ها هم هیچ اقدام در این مورد نمی کنن، حتی انتقاد نکردن از این موضوع گیری از اینا و از این کشتار که میگن آلگب به افریج یا حد وسط روزانه 40 نفر رسیده که این غیر قابل قبول است. اما امریکایی‌ها چون در یک معامله با طالبا قرار دارن اصلا روی خود را به طرف دیگه گشتاندن و بسیار خائنانه حتی توافقات خود را مد نظر نمیگیرن و من نمیفهم که یقیناً که تا انتخابات ادامه خواهد داشت انتخابات امریکا و شما فکر بکنیم که اگر اینی حد وسط تلفات روزانه بین 40-45 نفر ما قبول بکنیم چقدر ما تلفات خواهد داریم. دیگه هیچ راه حل دیگه ما در پیشروی خود نمیبینم.
تشکر. از نظر شما علت بنبست در مذاکرات قطر در چی است؟ چرا اینها تا حال با اجندای باس با توافق نرسیده؟ از نظر شما علت آن چی است؟
اصلا ما باید اشاره بکنم که در مذاکرات این چنینی هیئتایی که به جای میرن آنقدر صلاحیت کامل ندارن تا چیزی رو در اونجا به تصویب برسانن مگر اینکه در این مورد در سطوح بالایی از او کشورها کدام موافقت نامی یا کدام موافقت ایجاد شود. به نظر من مذاکرات را امریکایی‌ها تشویق کردن تا از او یک استفاده بسیار جدی تبلیغاتی برای انتخابات خود را بسیارن و اینا نمیخواین که این سلسله تا شروع انتخابات قطع شود. لذا دلائل و چیزای فرعی را باعث از اون نسازن تا انتخابات تا مذاکرات کم دیگه هم معطل شود تا وضعیت انتخابات در امریکا روشن شود. البته دلائل خودبرزی دیگه هم است ولی آنچه که من گفتم دلیل اصلی است.
در این حال آوازهای گوناگون در رابطه با حکومت موقت و یک گلم شخص بایسی رئیس اداره موقت مطرح است. اگر خلیلزاد باز تجربه تلخ کنفرانس بند را تکرار نماید و باز یک شخص مجهول را به قدرت برساند عواقب آن چی خواهد شد از نظر شما؟
به نظر من اگر صلاحیت ها در دست آقای خلیلزاد متمرکز شود بار دیگه باز هم امو اشتباه تکرار خواهد شد. بیاییم که آرزو بکنیم که در این مقطع آقای خلیلزاد مانند بن صلاحیت بیشتر نداشته باشه تا اولا خود موضوع حکومت موقت مطرح شود که حکومت موقت برای چی؟ هیچ فهمیده شده نمیتونه که حکومت موقت چی را انجام بده. دو طرف انتخابات با هم به توافق رسیدن و یکی بخش صلح به خود اختصاص داد و دیگه بخشای حکومتی را حکومت هم به تفاهم هم دیگه ساخته شد که امروز با پارلمان میره. این هم شما ببینید که من میفهم که در کجا حکومت موقت اینا جای میتن، یعنی چطور حکومت را که همه موافقه کردن که اینمی خوب یا بد یک حکومت براینده افغانستان است، او را جانشین یک حکومت موقت جانشین از او بسازن، هیچ اصلا یک منطقی نداره واقعیتش. و دومی که تار کدام چیز یعنی یک سند یا کدام اظهاریه بسیار مستنده که او نشان بده که یک حکومت موقت آمدنیست، ما بچشم ندیدیم. در حقیقت بسیاری کسایی که منافع خود را در یک حکومت موقت میبینن، اونا کوشش دارن که زیادتر این دامن بزنن، مثل آقای عطا یا بسیاری کسای دیگه که در اطراف از او قرار دارن و کسایی که خود را خارج از این حکومت میبینن، بیشتر آرزو میکنن که به عوض از این حکومت یک حکومت موقت باشه. اما منطقش هیچ کس استدلال نمی کنه و به شمول خلیلزاد کسی بسیار بصراحت نگفته که یک حکومت موقت در راه است.
همچنان نقش پاکستان را در این مذاکرات شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در حالی که سران تنظیم ها را به کشور خود دعوت کرده از اینها استقبال میکند، یک بار عبدالله عبدالله و حال حکمتی ها را دعوت کرده، از نظر شما علت این چی هست که پاکستان باز میخواید که رهبرای تنظیم ها را یک شهرت بیتا و اینا را حمایت؟
طوری که شما میدانین در ظرف چندین سال پاکستان هیچ وقت به اطور یک حالت بهتر در مسئله افغانستان نبوده، به این معنی که حال دست بسیار بالا داره برای مسائل در افغانستان. با او خاطر است که میخواه که تمام ابتکاراتی که از ایباد در مورد افغانستان انجام بیافه اون زیر صلاحیت خودش باشه. به این خاطر است که تنها باهانی میگه ما مشکل داریم، باهانی ما کار کرده نمیتونیم. دیگه غیر غنی هر کسی دیگه به شمول عبدالله که از جمله مخالفین قدیمشان بودن و از دوستای نزدیکشان هستن، به شمول از اینا امروی هر کس میتونن اینا کار بکنن. اینال به این خاطر اینا دوستای خود را در جبهه جهاد زیادتر میخواهند با هوش باز بگیرن و اونا را با خود در تعاملات آینده افغانستان داشته باشن. قابل توجه است که در مسافرت، مگر منظور مسافرت آقای حکمتیار به پاکستان باشه، در اینجا یک مسئله فرعی هم که برای خود حزب اسلامی بسیار اساسی است شامل است که او اختلاف دو جبهه است که در داخل حزب اسلامی باز شده. شما میدونید که از نظر قوانین و از نظر ثبت احزاب در وزارت عدلیه افغانستان، حزب اسلامی به نام آقای ارغندیوال ثبت است و آقای ارغندیوال تانسته که از این موقف استفاده های زیاد بکنه، چنانچه از این موقف است که آقای ارغندیوال وزیر مالی دولت امروزی است. حکمتیار مکررن به طرف پاکستان شکایت کرده که موضعگیری ارغندیوال یک موضعگیری درست نیست و حزب اسلامی و گلگدون حکمتیار تعلق داره. احتمالا در این سفر این مسئله هم بین از این دو رهبری که با هم منازع سر مالکیت حزب اسلامی دارن مطرح خواهد شد.
تشکر. همچنان پاکستان در سفرهایی که مقامات دولتی کرده یا سران تنظیم ها همچنان وقتی که خلیلزاد به پاکستان سفر کرده بود، جنرالای پاکستانی و وزیر خارجه پاکستان و مقامات دیگر تعهد نموده که در مورد صلح افغانستان کمک میکند. آیا تعهد آنها صادقانه است و یا پلان های دیگر دارد؟
اصول اینا در روی خط یا روی اظهارات هیچ وقت نگفتن که ما کمک نمی کنیم. حالا مخصوصا زیادتر میگن که ما در جریان به صلح خود را شامل میدانیم و صلح به مفاد ماست، در حالی که صلح از اصولا به مفادشان نیست. و دومی که اینا عملا در میدان جنگ با طالبان از همکاری خود اصلا دست نکشیدن. امروز دیدین شما یکی دو روز که بعض اسناد نشان داد که چطور وسایل و امکانات در میدانه جنگ از طرف پاکستان در اختیار طالبا قرار داده میشه. هیچ امکان نداره که این عملیات به این پیچیدگی را که دفتن چندین ساله در مورد حمله قرار بدن با طالبا بگیرن، طالبا همین توانایی استخباراتی و مخابراتی ندارن که این مسئله را انجام بدن. اینا در پشت میز مذاکرات پاکستان همیشه اداره میکنه، ولی هیچ کس به شمول امریکا و دیگر کشورهایی هم که در امور افغانستان وارد هستن این را باور ندارن.
طوری که پیشتر شما اشاره کردی، رئیس جمهوری امریکا اعلان کرده که تا ختم سال تمام قوات خود را از افغانستان خواهد کشید، در حالی که دیگر مقامات امریکا در این مسئله مخالفت دارد. از نظر شما آیا براستی هم ترامپ اگر انتخابات را ببرد قوات امریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد؟
خواهی یک بحث بسیار کلان است که از یک طرف باید استدلال بکنیم که امریکایی ها به چی دلیل ایجا آمدن و به چی دلیل میلیارد ها پول به جمع جان زیاد از سپاهیان خود را در ایجا به مصرف رساندن. و امروز فقط به یک بلاغیه بگوین که ما دیگر در ایجا نیستیم و میبراییم. اما از طرف دیگه بعض اقداماتشون که در می شب و روز انجام میشه، از جمله تخریب بیسا یا پایگاه های نظامی که از او استفاده میکردن و میگن دیگه قابل استفاده نیست، این خودش نشان میده که اقلا در کوتاه مدت اینا یک نوع خروج انجام خواهد دادن. حتی سلاحایی که نمیخواستن در افغانستان باشه از رای پاکستان دوباره انتقال دادن. پایگاه ها در چندین محل از بین برده شده و حتی اسناد و عکاسی ها وجود داره که این از بین میبرن. دیگه تو را دو تناقض بسیار چی هست و یک موضوع ما باید بگویم که از نظر قوانین ایالات متحده امریکا در چنین یک تصمیم نهایی و گپ آخره رئیس جمهور میزنه. کسایی که مخالفت کردن با رئیس جمهور در این مورد عموما یا مشاورین هستن یا سناتور هستن یا بعضی سیاست مدار هستن که قدرت اجرایی در دستشون نیست. اونا به اساکر خود در افغانستان چی داده نمیتونن، حکم داده نمیتونن که شما خارج شوید، ولی امریه رئیس جمهور کار خود میکنه و اساکر امریکایی ولو که جنرال ها مخالف باشن مکلف هستن که به امری رئیس جمهور خارج شدن. لازم چندین چیزی دمشه، یکی ما با یک اقدامات کوتاه مدت مواجه استیم که در اون میبینید تمام شرایط برای بیرون رفتنشان مهیاست، و دوم خروج کامل و دائمی از این هست که هنوز بحثش در مبین امریکا جریان داره و هیچ فهمیده نمیشه که چرا این تو باید باشه. شما میفهمیم که خروج امریکا از افغانستان مانع موفقیت سه دشمن اولی ایالات متحده امریکا یعنی ایران، روسیه و چین تشکیل میده. چطور کسی میتونه که اعتراض ریسک بزرگ انجام بده؟ ایالات متحده امریکا از نظر استراتژیک هیچ چیزی از این بدست نمیاره و همی که با خود بسته کنه و از افغانستان بره. اما در اون صورت میبینیم که در از این که در انتخابات پیروز شوند این مانورها رو میکنن و مشکل است که ما بفهمیم کدامش واقعی است.
طوری که شما برایشان اشاره کردی امریکا سلاح خود را با پاکستان میبره و ای تو گفته میشه که برای اردوی پاکستان میدید و پایگاه خود را تخریب میکنند، چرا این سلاح را به اردوی افغانستان نمیدید و چرا پایگاه خود را تخریب میکنند؟ در این مورد نظر شما؟
بله، ایتر از که شما میفهمیم که بین قدرت هایی که در افغانستان منافع دارن و داخل هستن در سیاست های افغانستان یک مسئله وجود داره که تقویه نمودن قوای مسلح افغانستان تا یک سطح باید صورت بگیره و مخصوصا پاکستان اجازه نمیده و از اولی حرف خود گفته که اردوی افغانستان که بین 80 هزار تا 100 هزار جنگجو داشته باشه با چی نوع سلاح آماده باشه که عموما این سلاح های نیمه ثقیل است و با سلاح های ثقیل و استراتژی اجازه نمیتن که قوای افغانستان داشته باشه و حتی امریکایی ها که متحد نظامی افغانستان هستن، ناتو که متحد نظامی افغانستان است، حتی از دادن تیارات یک قدم پیشرفته تر هم ابا میورزن که اگر او را بتن من فکر میکنم که طالبان در جنگ های تروریستی موفقیت زیاد نمیتونن داشته باشن. و از نظر بهانه که امریکایی ها میادن اتون استدلال میکنن که چون اوضاع در افغانستان بسیار تثبیت شده نیست، بسیار ثابت نیست، ما نمیخواهیم که در یک جنگ داخلی گویا این سلاح ها به دست دو طرف بفته و باعث قتل و قتال بزرگتر در افغانستان شد.
در حالی که مخالفت امریکا و روسیه انوز هم بالت خود منده و تشدت یافته، تاثیر این کشورها بالای پروسه صلح در افغانستان و همچنان که امریکا در افغانستان است چی است؟ آیا در مقابل قوتهای امریکایی همچنان صلح بین امریکا و طالبان شده مشکلات را بوجود نخواهد آورد؟
بله، نقش کاملا دارند. اول خود نقششان در تداوم جنگ است. عزیز شروع کنیم که هم ایران هم چین و هم روسیه چیزی را که در سالهای گذشته خواستن این بود که طالبا شکست نخورند. ایرانی ها از خود طالب ساختن، روسا از خود طالب ساختن و شما میبینین مردم های محل حتی میشناسن وقتی که میگن این طالب های روسی است، این طالب های ایرانی است، اینا خودشان در مردم های محل معلوم هستن. این یک بخش مسئله. بخش دیگه که در صلح چی هست، متاسفانه که در این حالت که ما هستیم صلح برای بسیاری از کشورها با منافعشان برابر نیست. مثلا پاکستانی ها میگن ما صلح در افغانستان مفاد میبریم. چی مفاد میبریم؟ هیچ گفتن نمیتونن. اینقدر منفعتی که اونا در جنگ میبرن در صلح نمیبرن. ایران میبینیم که در یک رویارویی با امریکاست و حداقل صدمه که میتونه بر امریکا بزنه امی حمایت دادن و یا پناه دادن به ایده از طالبان تا اونا جنگ گرم نگاه کنه. تنها موضع‌گیری روسیه یک کم متفاوت است که در حالی که روسیه هم چندان برش خوشایند نیست که یک افغانستان بسیار باصلح و ثبات اینجا ایجاد شده، اما در کوتاه مدت چون پرابلم های خود با امریکا داره امکان داره که در بعض قضایی اینا با هم به توافق برسن، روسیه و چین کشوریست که هر چی زودتر میخواهد افغانستان را باز کنن. بسیار چی هست من ربطان بگم چی هست بسیار نارام و بسیار چی هست عجله داره که هرچی زودتر در افغانستان پایش واز شود و او هیچ وقت نمیخواه که در این صلح بیه. لحاظا هر کشور هر کدامشون از خود فرمول جداگانه در مقابل مسئله صلح در افغانستان داره.
پس اگر یک اجماع در منطقه ایجاد نشود، از نظر شما آیا صلح در افغانستان به وجود خواهد آمد و مداخلات کشورهای مصاحب به طور خاص پاکستان و ایران قطع خواهد شد؟
نه خیر، مشکل تر است که از یک طرف بدون اطور اجماع صلح ایجاد شده نمیتونن و از طرف این کشورها برای اجماع چی نیستن، حاضر نیستن. هر کدام آجنده داخلی خود برای این مسائل پیش میبرن. مثلا شما ببینید ایران امی شرق میانه بزرگ داره که عنوان میکنن که بعضی کسایی رو به نام هلال شیعه یاد میکنن، ای از روبسن شروع شود تا آخر شرق میانه بره. در نقشه های از این افغانستان اجزای بسیار اساسی برای آینده دادن و این افغانستان مربوط به سپاه پاسداران ساختن. یک مسئله که اگر شما مسئله اساسی باشه در مورد افغانستان در ایران مطرح کنید، هیچ شعبه هیچ اداره به او غرض نمیگیره، دست نمیزنه، در از اینکه کار سپاه پاسداران است. همین یک نمونه فکر کنید که چی هست. دیگر پاکستان موضوعش بخی معلوم است که او میگه که ما کمتر از یک دولت که او در او با ما اجازه بده که اینجا یک عمق استراتژی که ایجاد بکنم ما قانع نمیشون. اینا رو فکر کنین که با اینطور دور بودن پالیسی ها از هم چطور اجماع منطقه‌ای صورت بگیره.
از نظر شما در افغانستان حزب سیاسی، سازمان ها، جامعه مدنی، مردم خاموش که در این مذاکرات برایشان سام داده نشده و یا در نظر گرفته نشده، این حزب سیاسی، سازمان ها، جامعه مدنی، شورای قومی و دیگر شخصیت های سیاسی چگونه میتواند که صدای مردم خاموش را بلند کند و حق خود بخواهد در مذاکرات صلح و در همه پروسه سهم داشته باشه؟
اول خوب ما سر گپ شما در مورد اکثریت خاموش یا مردم خاموش صحبت بکنم که مردم افغانستان نه از این سال و دو سال پیشتر و پنج سال پیشتر که از مدت طولانی است که آنقدر متوجه زندگی و نجات دادن زندگی خود از جنگ و از فساد و از ده ها مطلب دیگر هستن که اصلا اینا وقت از این نیافتن که یک سخنگوی بر خود پیدا کنن، یک آجنده برای خود داشته باشن یا چیزی که ادامه شکل جامعه مدنی است او بتانه از اینا نیابت کنه. این بسیار مشکل شده در افغانستان برای که جامعه مدنی رو ما منحصر ساختیم به حقوق بشر و همون سازمان هایی که باز هم تمویل از اینا یک جانب دیگه میشه و و میتونه که به طرفی شده برهم بدن. میایم سر سازمان های افغان هایی که در مهاجرت هستن، اینا بهترین موضع گیری از نظر طرز تفکر خود دارن. یعنی عموما اینا نه به طالبا وابسته هستن، نه به امریکا وابسته هستن، و یعنی حداقل و کمترین وابستگی رو دارن. اما آیا فکر میکنین که این طالبا یک فیصله قاطع و تصمیم نهایی را از جانب از این سازمان ها قبول بکنن؟ من فکر نمیکنم که تو یک چیز رخ بده، و اگر رخ بده بسیار خوب است، زیرا موضوع گیری سازمان هایی که در بیرون از افغانستان هستند بسیار وطن پرستان است، بسیار واقع بینا است. باید طالبان را قبول کنن، باید دولت افغانستان را قبول کنن، باید امریکایی را قبول کنن. اینا سازمان ها کمترین تمایلات زبانی و قومی رو دارن، حتی هیچ ندارن سیزیاتشون، که خودش یک زمینه رو مساعد می سازه که اینو در یک موقف باشن که مورد قبول طالبان باشن از طرف دیگران. اما متاسفانه جنبه عملیش ما بسیار کم می بینیم، و دعا باید بکنیم که اگر اتر ممکن شود دیگه هیچ وای دیگه نیست، چرا همه را افغانستان برای خود مردم بسته کردن. حالا وقت شد کردن این سازمان هایی که بیرون رفتن و اینا طب قدرت ندارن، طب زبان و قوم و منطقه ندارن، از این ها استفاده شود. اما سوال باز در موجه باز میگرده که آیا طرفین که آره به امریکا گوش ندادن، به ملل متحد گوش ندادن، به ناتو گوش ندادن، به کجا گوش ندادن، از سازمان های خود چیز خود شو میده؟ سوال هم اینجاست. امید است که اینا به اهمیت این سازمان ها در بسیاری کشور ها بسیار به اهمیت تر است نسبت به افغانستان در قضایای داخلی. اما ما متاسفانه وقتی که برآمدیم دیگر اونا هم شاید ما را قبول نداشت باشن یا هر چیزی که باشه. من بسیار سخت میبینم که طالبان مخصوصا با موضوعگیری که از خودشان نیست و از پاکستان هم. با یک نوع تصمیم گیری که از قضاوت یک بخش سیون برمیخیزه، اونا گردن بمانن و تسلیم شدن و بگویم که اینی رای صلح هست و معایده قبول داریم.
تشکر. میخواییم به عنوان سوال اخیر بپرسیم که با وصف امی مشکلاتی که در عرصه بیامنیتی همچنان جنگ، شدت جنگ، بنبست در مذاکرات و اختلافات هنوز وجه خود مانده و هم مذاکرات شروع نشده، مداخلات کشورهای همسایه که شما برایشان اشاره کردی و همچنان نامنیایی که فعلا جریان داره در کابل و دیگه ولایت ها، فساد، و در موجودیت همه این مشکلاتی که شما پیشتر برایشان اشاره کردی، آینده را چطور خواهد شد؟ ما به طرف صلح خواهد رفتیم و یا جنگ؟
بله، اصولا خوب نخودم و ضمانت میکنم از شما هم که هر دوی آدم های خوشبین هستیم و باید به قضایا با خوشبینی برخورد بکنیم. اما همیشه بین خوشبینی و بدبینی حالتی وجود داره که او نظر به وقایع اسناد و گذشت زمان تثبیت میشه و از او آدم باید گفته میتونه که ما باید نه بدبین نه خوشبین بلکه واقعبین باشیم. برای واقعبینی ما چی داریم؟ بسیار کم چیز برای واقع بینی داریم. من فکر میکنم کمترین امید همین از اینکه ما شما صحبت میکنیم برای رسیدن به حد اقل صلح هست. حد اقل کنونی اگه آتش بس است که حتی کسی مطرح کرده بود به طالبا که خب اگر شما آتش بس نمیکنین قبول بکنیم که با نیروهای نظامی افغانستان بجنگین، با دولت بجنگین، اما از انتحار و از بمبگذاری هایی که باعث تلفات ملکی میشه اجتناب بکنیم. این بسیار پیشنهاد انسانی بود، با وجودی که طالبان را از نظر جنگ دستشان را بسته نمیکرد، اما حتی امور را قبول نکرد. کسانی که در می حوادث اخیر در افغانستان اظهار نظر میکنند سخت معتقد هستند که امی بی امنیتی اخیر سازمان داده شده است و از طرف نیروهای مخالف دولت تطبیق میشه. امی یا تا که جنگای جنایی است و سرقت است و چی است و چی است که دفتن به این پیمانه زیاد شده که یک پشتوانه داره این. یا فساد اداری در افغانستان شما میبینید که معلوم شد که کسانی که در سازمان های گمرکات افغانستان کار میکنن 60%شان تابعیت افغانستان رو نداره. اینا جا با جا ساخته شده. ببینیم که با اینطور یک آجندای خطرناک بسیار سازمان داده شده، بسیار هوشیارانه، ما برای خوشبینی چی داریم؟ فقط یک امید، و من امیدوار هستم که همه اون چیزایی که ما منفی فکر میکنیم در یک شب و یک روز به یک عنصر مثبت تبدیل شده و بالاخره حد اقل صلح به کشور ما باز بگن.
بسیار زیاد تشکر محترم هادی حبوی، رئیس شورای افغان ها در دنمارک، کارشناس و تحلیلگر مسئله سیاسی افغانستان. از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می‌نمونیم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می‌خوایم.
یک تشکر برای شما و شنوندگان شما هم صحت و سلامت می‌خوایم.
تشکر، لطف شماست. خداحافظ. گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې له مخې مو په امریکا کښې د عقلي او عصبي مریضوي د متخصص ښاغلي ډاکټر خلیل رحمان رحماني سره مرکه کړې ده چې دا د ستاسې توجه ورته راګرځو.
بله ډاکټر صاحب، د دوست آواز د راډیو څخه تاسو ته زحمت در کوم. هیله ده چې زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
خوشحال اوسئ، سلامت اوسئ، همداسې ستاسو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سرمانه احترامات وړاندې کوم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په تیرو پروګرامونو کښې د عصبي تشویشونو او نورو عقلي او عصبي مرضیو په هکله په زړه پورې مطالب وویل، که چیرې نن په دغه هکله یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې ولې یو شمېر انسانان ډېر بدبینه وي او د نورو په مقابل کښې، او همدارنګه د هغوی ولې دا خوښېږي او یا هوس وي چې هر څه د هغه وي او ډېر خودخوا وي، یا په انګریزي اصطلاح سیلفیش وي.
بلې، واقعنم ډېر په ځای سوال دی او معقول سوال دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ د انسانانو عادت د کوچنیوالي په وخت کې د خپل چاپېریال نه موږ تاسو اخلو هغه زده کوو، یعنې دا چې هر هغه څه چې زموږ ستاسې په اجتماعي او ټولنیز ماحول کې تېرېږي هغه موږ د کوچنیوالي په وخت کې ثبت کوو. هماغه عادت بیا زموږ ستاسو د جهانبینۍ او د وجدان سازۍ سبب ګرځېږي، او د هماغې عینکو نه موږ او تاسو خپل جهان، خپل کړه وړه او خپل عمومي اجتماعي ارتباطات تحلیل او ارزیابي کوو. زه باید عد کړمه چې موږ من حیث انسان محکوم د اجتماعي کړنلار یو،
کچې ته د کوشنی والی په وخت زمون په ژوند کې دا سعادت د والدینو د خوانه خصوصا ښکاره شوې چې په هغه کې دی د نورو په مقابل کې د حسد کینی عقدی او داسې نور قضایوي تبارز شوي دي. امکانات د دې زیات شوی دی چې موږ هغه عادت د والدینو نه واخلو. دلته باید یو بل ټکي ته تاسې او ستاسې محترم اوریدونکي متوجه کړم چې د کوچنیوالي په وخت کې موږ معمولا من حیث یندا یو سایکولوژیکي امر دی چې د کوچنیوالي په وخت کې موږ او تاسو معمولا احساس انفیریورټي کوو. انفیریورټي په دې مفهوم چې د نورو په مقابل کې احساس د کوچنیوالي کوو، احساس د ذلت کوو. او که چېرته دغه تکلیف زموږ کله کله په هغه احسره وجه باندې حل و فصل نه شي، د دې امکانات شته دي چې هماغه انفیریورټي کمپلکس زموږ په کلم چې عاقل او بالغ شو د سوپیریورټي په شکل باندې، یعنی د نورو نه د اولویت، د نورو نه د پورتوالي، د نورو په مقابل کې د تکبر او د غرور نه استفاده کولو باندې مونږ دغه تکلیف مجبور کړي. دلته د دې ټکي نه زما منظور دا دی چې هر هغه څوک چې داخلي ضعف او ذلت احساس کوي، په دې زیات امکانات شته دی چې په سایکولوژیکي لحاظ باندې دوی په مجالسو کې او په محافلو کې او په قضایاو کې د نور نه ځان کاملا فوقالعاده تر او پورته تر معرفي کړي. دا متاسفانه چې یو ډېر عمیق اجتماعي تکلیف دی چې زموږ په افغانانو کې نسبت نورو ولسونو ته او نورو ملیتونو ته ځکه زیات دی چې موږ افغانان یو زیات تعداد محرومیتونه هم لرو، او دغه محرومیتونه کله کله د دې باعث ګرځېږي چې موږ ته یو نوی احساس په ضعف پیدا شي، په خپل نفس باندې حاکمیت ونه لرو، د نورو په مقابل کې ځان راته کم ښکاره شي، او په دې شکل باندې موږ دغه د سوپیریورټي یعنی د نورو په مقابل کې د اولویت ادعا وکړو، نور راته ذلیل او کم ښکاره شي. دا مسئله متاسفانه چې یعنی هغه څنګه چې لازم دي چې سړی باید په دې باندې خبرې کړي. ستاسو سوال ډېر جامع دی او دا ډېر زیات تفصیل ته ضرورت لري، عمر درم چې دغه کم جواب کفایت کړي.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، ولې یو شمېر خلک کوشش کوي چې درواغ ووایي او یا کوشش کوي چې خپل ځان غټ معرفي کړي، او همدارنګه دوی داسې په اصطلاح درواغ وایي یا داسې خبرې کوي چې هغه بالکل یو مبالغه وي، یا څوک په پوهېږي چې دا سړی خبرې رښتیا نه دي، یعنی واقعیت نه لري. آیا دا هم یو ډول مریضي ده؟
بلې، وخرم زه بیا هم باید کوم چې بیا هم د شخصیت جوړښت، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، د یو انسان د شخصیت جوړښت همداسې یو حیثیت لري لکه یو څوک چې عینکې په سترګو دي، او د همغو عینکو نه دوی خپل ځان، خپل اجتماعي کړنلارې او خپل ټول د ژوند مسایل تحلیل او ارزیابي کوي. د دې زیات امکانات شته دی چې دروغ ویلو مختلف جهتونه موجود دي. بعضې خلک په دې خاطر باندې دروغ وایي چې معمولا دوی تهدید نشي، دوی هغه کوم مکافات چې ورکول کی دا مکافات د اجتماع د طرف نه، دا که د فامیل د عضو د طرف نه، په دې خاطر چې هغه د لاس ورنه کی هغه مکافات، دوی کوشش کوي چې د مقابل طرف جلب توجه کی او دا وی قناعت واخلي. متاسفانه وایم چې معمولا د کلم چې قضایوي په غلط شکل باندې وړاندې کیږي مقابل اړخ ته، د دې امکانات شته دي چې ارتباطات نور هم مختل کی، په ځای دي چې د یو دوه اشخاصو ارتباطات سره نږدې کی. تاسو ته کې دغه سوال د حب په ارتباط باندې او د نورو په مقابل کې د غټوالي په ارتباط باندې، یا د نور مقابل کې ځان لوړ ګڼل، هم د همدغې عینکو د تاریخ نه کېږي. یعنې د انساني شخصیت سازي او د انسان د دغه فکري درایت، یعنې دغه قضایوي دي چې معمولا زموږ استاسو په کروڑو کی او دنورو سره په ارتباط کې ډیر یو باري رول لري. نو دلته یو ټکی ته اشاره کول پکار دی، هغه دا چې معمولا دغه مسایل کیدای شي چې والدین محترم د کوچنیوالي په وخت کې خپلو اولادونو ته جدي متوجه شي. که چېرته یو کوچنی د کوچنیوالي په وخت کې د دروغو په ذریعه باندې کیدای شي چې د مجازاتو نه خلاص شي، او یا دا چې د والدینو جلب توجه وکړي، د دې زیات امکانات شته چې همدغه عادت د کلم چې عاقل او بالغ شي د ځان سره یې انتقال کړي او په ورځنیو قضایو کې ترې استفاده وکړي.
همدارنګه برعکس یو شمیر خلک ډیر زیات کوشش کوي چې د ګوښه ژوند وکړي د نورو خلکو څخه، او ځان ډیر خوار او ذلیل احساسوي، او زیات د کار کولو څخه ډاریږي. په طور مثال د اجتماعي کارونو او یا نورو څخه یو ډول ترس احساسوي. دا څه ډول تکلیف او مرضي ده د خلکو په وجود کې؟
زه باید کوم چې یو تعداد اشخاص دي چې هغوی ته اوویدن پرسونالټی ډیسورډر د شخصیت سازی دغه دوره معمولا د ژوند په اتلسو کلو کې، یعنی کلم چې یو انسان متواتر سعادت اتلس کلو دپاره د خپل ژوند په کروړو کې وښي، د دې شخص دپاره بیا د پرسونالټی ډیسورډر شخصیتي یو تکلیف ورته پیدا کیږي. سره د دې نه چې ما د تیرو پروګرامونو په ترڅ کې عرض کړی و چې اصلا شخصیت سازی د ژوند په اولو شپږو کلو کې، پنځو شپږو کلو کې، خو که چېرته یو سلسله عادت په متواتر ډول باندې تکرار شي، نو د دې امکانات برابروي چې په اتلسو کلو کې یو شخص باندې که چېرته شخصیتي تکلیف ولري، هغې پرسونالټی ډیسورډر ورته یعنی ډایګنوز شي، تشخیص شي. دا چې ما اوویدن پرسونالټی وری، یعنی په دې مفهوم چې بعضې اشخاص دي امکان د دې زیات موجود دی چې د داسې یو مور په اړخ کې یا د داسې د فامیل په اعضاو کې دوی لوی شوي دي چې هغوی همیشه د نورو نه انزوا اختیار کړي ده، فاصله نیولې ده، او په زرزانۍ باندې خوشحاله دي نسبت دې ته چې په اجتماعي کړوړو کې دوی دخیل شي. دا یو زده کړه شوی عادت دی، خو که چېرته داسې چې د کورنۍ نور غړي داسې صفات ونه لري، او یو شخص د کورنۍ په منځ کې کوشش وکړي چې انزوا زرزانۍ اختیار کړي، د نورو په اعتبار باندې احساس د ذلت او خواري وکړي، امکانات د دې زیات موجود دي چې دا شخص دې د ډپریشن د مریضۍ ښکار وګرځي. یو د ډپریشن د مریضۍ د علایمونه د نورو علایمو په شمول د بې خوبۍ او د بدو خوبونو لیدل او د بې هدفۍ او په ژوند کې ناامیده کېدل، حتی د ځان وژنې افکار په موضوع کې تېرېدل. یو د دې عادتو نام هم دا دی چې یو ډپرس او یو دق انسان معمولا د خلکو نه فاصله اخلي، د دوی سره ذهنیت خپل ځان د نفرت او د ژوند د ناامیدۍ ذهنیت ورسره پیدا کیږي. همدغه دی چې که چېرته زموږ دوستان په دغسې یو تکلیف باندې دوچار یي، زما مشوره او توصیه دې دوستانو ته دا ده چې لطفا په اجتماعي کړندارو کې ځان نه داخل کړي، اما که چېرته بیا هم نشئ کولی چې یعنی په ژوند کې به تعادل راوړي، بیا زه یعنی باید سپینه درته ووایم چې تاسې تکلیف لرئ د ډپریشن، او لطفا یو سایکولوجیست ډاکټر ته لاړ شئ.
دغه دواړو قسمو خلکو په ارتباط هم دغه چې مخکې مو تاسو اشاره ورته وکړله چې دا ډېر خودخواه او په حساب ډېر لاپې ولي، یا مثلا ډېر دواغ وایي، یا ډېر ځان غټ مرض، همدارنګه دغه برعکس خلک، د دغو دواړو په هکله تاسو څه مشوره بیا هم لرئ چې دوی باید څه وکړي چې داسې نورمال ژوند وکړي، د یوه طرف او په سایکولوژي لحاظ دغه مریضي تداوي شي؟
بلې، د اول ګروپ په منځ کې یو تعداد داسې کسان شته دی چې هغوی کیدای شي چې د درواغو په نتیجه کې خپل ځان یو ځای ته رسولي، خو زما مشوره د دې دوستانو سره دا ده چې معمولا درواغ یا په نورو باندې ځان غږ ګڼل دا نه تنها دا چې تاسو خپل منزل ته نه رسي، بلکې اجتماعي کړنلارې مو مختلفې یعنی خرابوي او د خلکو اعتماد ستاسو څخه سلب کیږي. زما مشوره دي دوستانو ته دا ده چې دوی باید په خپل عزت النفس باندې کار وکړي او داسې واقع بینانه خپل ذات ته متوجه شي چې دوی د نورو نه څه کم لري، کوشش وکړي چې په خپل ژوند کې داسې مصروف شي چې دغه مصروفیت یې مؤثریت ولري، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په اجتماعي کړنلارو کې دوی دخیل شي او په عین زمان کې خپل صحت او سلامت ته جدي متوجه شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې سلیم عقل په سالم وجود کې موجود دی. هر هغه څوک چې اکسرسایز کوي او په ژوند کې د یو خاص تعادل نه کار اخلي، افراط او تفریط ته نه تسلیمیږي، د دې زیات امکانات شته دی چې که په نورو باندې ځان پورته ونه ګڼي، امکانات دې شته دی چې د نورو نه ځان ښکته هم ونه ګڼي. د دویم ګروپ په اعتبار باندې هم باید ارز کړم چې دا د تفرید ګروپ دی، هغه چې ځان د نورو نه انزوا کوي او یوازې ژوند اختیاري او د اجتماعي کړنلارو نه کاملا ګوښهګیري اختیاري. د دې دوستانو زما مشوره هم دا ده چې لطفا په اجتماعي کړنلارو کې ځان نه داخل کړئ. هغه فعالیتونه چې تاسو د هغې نه حظ وړئ ښه مراضي د هغو اشخاصو څخه چې ستاسې ته په درنه سترګه ګوري او ستاسو خبره پرې اثر کوي، د هغو سره ملګرتیا شروع کوي، په اجتماعي مسایلو کې ځان نه داخل کوي. زه درته اطمینان درکوم چې دغې طریق نه تاسو کولی شئ چې خپل عزت نفس سنبال کوي او دا احساس تاسو سره پیدا شي چې تاسې هم که د نور نه پورته نه یاستئ، د نور نه هم ښکته نه یاستئ، ستاسو انساني کرامت د نور نه تفاوت نه لري.
په امریکا کښې د عقلي او عصبي مرضوي متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني، ستاسو د امریکې څخه مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خوشحال سئ، سلامت سئ،
تشکر، خدای په امان. Thank you.
شکنم دوستت دارم و تر قد ندارم شکنم می روی از منم ای به خیران.